همایون اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې وساته خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او پاکستان امنیتی چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتی چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څواري ورکول شوی و، خو وروسته بیا معلومه شوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې دیارلسو طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلول پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
با سر فعالیت نیروهای ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربي ورکړل شوې چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوال طالبانو د دې نشتې په اړه څه ندی ویلي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې دوه ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. ښاغلي غوري وایي چې دې ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شاید دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات شپږ اتیا فیصده زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 میلادي کال کې دا رقم یوازې 90 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوطه به انسازی
که هم په خانه بحث په کال کې د یو سلو شل کیلو شل فیصد غنی شل یو یورانیم وو، خو اتمی اداره مو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهالویش څخه مخکې ده.
په دسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یو لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه شل فیصده غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیم د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2013 میلادي کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یوې زیږیدلې پاکستانی الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سید شیخ پونوم دغه سړی په 2002 لدی کال کې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د خبريال دانیل پیرل په وجنه تورن و چې سترې محکمې د خوشی کې دوه پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د ټروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورسپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر وو د 2002 لدی کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 لدی کال احمد عمر سعید شیخ په لاس په یوه لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت سترې محکمې ته سپارل سوی و. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قمندان په عراق کې وژل سوی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون پنجشنبه وویل چې د داعش ډلې جګپوړي قمندان ابو یاسر العیساوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. العیساوي د کرکوک ښار په لویدیځ کې چې ویل کېږي اوس هم د داعش جنګیالي په کې فعال دي وژل سوی. اسلامي دولت ډلې تیره اونۍ د عراق د پلازمینې بغداد په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه د غبرګو به می چاودنو مسؤلیت ومانه. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوي ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهران یې واکسین د کورونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت سوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي. اته بجې او 2 دقیقې سوي تاسو ازادي رادیو ته غواړیست. نن جمعه ده د سلواغي د لوی لسمه د جنوري 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا به اصل کې ده چې د طالبانو یو هیات ایران بل روسیې ته سفر کړي. دا سفرونه په کوم هدف سوي؟
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي.
د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې خلک د ښځینه ښوونکو له نه موجودیت شکایت لري.
موږ ته ښځینه معلمانې راکړی شي تر څو په دې راسته کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
په سیمه ییزو مسایلو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه؟ په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دې سفر همداسې روسیې ته تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري، او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې دا هم امریکایي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د کوکچې سیند پورې غاړه د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د تخار تر نورو ولسوالیو د دوی سیمو ته کمه پاملرنه سوې او د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له ګڼو پروژو بې برخې پاتې سوي دي.
تخار کې د کوکچې سیند د پورې غاړه او ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې په دې ولایت کې د پراختیا پروژو پر مهال هیر شوي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی بشیر احمد بشار وایي پوهنه، روغتیا، برېښنا هغه برخې دي چې د کوکچې له سیند پورې غاړه ولسوالیو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود.
په تخار ولایت کې پراختیا پروژې په عادلانه او متوازن ډول نه پلي کیږي. د مثال په توګه د ماورای کوکچه د ولسوالۍ اوسیدونکو د سرک خرابوالی په روغتي مرکزونو کې د درملو او د برېښنا له نشتوالي سره ټکوي او د غراز لګنو نورو ستونزو سره مخ دي.
ښاغلی بشار په وینا له دوه کلونو راهیسې د کوکچې له سیند پورې غاړه ولسوالیو پر عمومي سړک کار روان دی، خو د سیمه ییزو چارواکو بېغوري د دې سبب شوې چې دا سړک لا هم جوړ نه دی او د وو ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د تخار دینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالخالق:
کار نامی سرک به بسیار کندی به بسیار نیش پیش نمی روی، مردم اصل که دیوالای شپاش
د دې سړک کار ډیر پڅ روان دی، ځکه یو کال هم زیات وخت وسو خو هیڅ د دې سړک کار نه بشپړیږي. دې مسلې خلک له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. موږ له چارواکو غواړو چې پر قراردادي شرکتونو فشار راوړي چې د سړک کار ژر خلاص کړي.
د تخار د چاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 43 کلن حمیدالله بیا وایي چې د سړک خرابوالي له کبله د تخار مرکز ته د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
کرایه موره کوچا ولسوالۍ د ولسوالۍ اسې ولسوالۍ د ولایت بلند رفته چې مردم
مشکل د دشت قلعه ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ او یا هم د تخار مرکز ته ځو د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده، ځکه سړک خراب ده. کچېر مخته کوم ناروغ پیدا شي د سړک خرابوالي له کبله په دوه ساعتونو کې د تخار مرکز ته نه رسېږو.
دوی د تخار له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې انډول په پام کې ونیسي، سو د دې ولایت د ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ستونزو ته یو ډول رسېدنه وشي. خو د تخار سیمه چارواکي وایي که څه هم د کوکچې له سیند د پورې غاړه ولسوالیو د خلکو ستونزې مني، خو وایي اوس یې په دې ولسوالیو کې پراختیایي چارو ته پاملرنه زیاته کړې ده. د تخار والی مولوی عبدالله قرلوق په دې اړه وویل:
شکلیش
په تیرو کلونو کې دلته د پراختیایي پروژو د پلي کولو په برخه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی او زه دا درک کوم، خو اوس موږ د تخار په ټولو ولسوالیو کې پراختیایي پروژې لرو. اوس مهال د ماورای کوکچه پر عمومي سرک د جوړېدو کار روان دی چې په درې پړاوونو کې پلی کیږي، او د غراز په دشت قلا ولسوالۍ کې هم پر یو شمیر نورو پراختی پروژو کار روان دی.
د کوکچې له سیند پورې غاړه و ولسوالۍ کې خوجغار، خوجه بهاودین، دشت قلا، ینګ قلا، درقد، چااب او رستاق شامل دي. د دې ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان هم فعالیتونه لري چې د سیمیزو خلکو او چارواکو په وینا د پراختیایي پروژو عملي کېدلې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا ولسوالۍ د تالقان شمال ته پرتې دي او په شمال ختیځ کې د تاجکستان سره د افغانستان له سرحدي ولسوالیو څخه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به عصمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په کانونو کې د چین پانګونکي غوښتل، هغه چینایي جاسوسان راووتل. خپرونه لیکي د دسمبر په لسمه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې له چین سره یې د تیلو او ګازو قراردادونه فسخه کړي او د کانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي. افغانستان او چین شاوخوا یو لسیزه پخوا د عینک د مسو قرارداد لاسلیک کړی و. وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل. ویل کېږي چې نیول شوي چینایان د حقاني شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو. فارن پالیسی زیاتوي یوه جګپوري امنیتي چارواکي وویل دې ډلې له شپږو یا اوو کلونو راهیسې فعالیت کاوه. افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله، خو د هغوی په دې دوه مخۍ حیرانه شول چې همزمانه یې له حقاني شبکې څخه هم مرسته اخیسته. د چین دې چلند ته په اشاره فارن پالیسی ته یو افغان امنیتي چارواکي ویلي چې آیا د یوه دوست سلوک داسې دي؟ د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسی عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ رانغلل، دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي. امیر جنگ کرکټ ویپانې د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د وروستیو بریاوو او په دې بریاوو کې د نړۍ د شل اووره سیالیو د لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان په رول لیکنه خپره کړې ده. راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید، بلکې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه او په دې توګه ځان د نړۍ د یوه تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ. امرجنګ کرکټ د راشد خان خبرې راخیستې او لیکلي دي چې د یوې خبرې غونډې ته وویل: په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ، خو تر بیټنګ یې باولنګ ښه کاوه، نو یې پام توپ اچولو ته ډېر کړ. راشد خان وایي چې د لوبې هرې هغې برخې ته توجه کوي چې ښه کېدو ته یې اړتیا وي.
د ننګرهار د شینوارو قومي مخاور وایي چې د دوی په شپږو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. د دوی په خبره چې په ډیرو سیمو کې خلک خپلو لوڼو او خویندو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي.
د شینوارو قومي مشر میرحمزه میاخیل د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دی وایي د دوی په سیمه کې له شپږم ټولګي پورته څوک ځکه تر ډېره خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځیو ته د تګ اجازې ته زړه نه ښه کوي چې په خبره یې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي تدریس کوي. میاخیل وایي له ستونزو سره سره یې په سیمه کې داسې نجونې هم شته چې د څوارلسم او لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي خو د ښوونکو په توګه ورته د مقررې چانس نه دی ورکول شوی. د میاخیل په باور دا ستونزه د دې لامل شوې چې په سیمه کې د ښځو په برخه کې د بې سوادۍ کچه او د دوی راتلونکي ته اندېښنې زیاتې شي.
نو د ښځینه استادانو نشتون زمونږ په دغه کې دی چې هلته خپلې لوڼې زمونږ خلک د شپږم صنف ناخوا ته نه ځي. ولې دلیل یې دا دی چې دا خپل پلرونه ورونه دی نه پرېږدي چې نارینه ته کښېني. نو هیله م دا ده چې موږ ته ښځینه معلمانې راکړي شي تر څو په دې راستا کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
عبید شینواره د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی. دی وایي څو ځلې یې له اړوندو ادارو غوښتي چې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزې ته د حل ومومي خو په خبره یې تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. عبید شینواره وایي که د ښځینه ښوونکو د مقررې ستونزه حل نشي نو ټولنه په ځانګړې توګه ښځینه قشر به په راتلونکي کې له کړاوونو سره لاس او ګرېوان شي. دی زیاتوي سره له دې چې دوی خپل یوه اندازه ظرفیتونه لري خو وایي هغو سیمو کې چې د کمښت ستونزه وي باید له نورو سیمو ورته ښځینه ښوونکي جذب شي.
زمونږ باربار غوښتنه هم دی چې باید زمونږ هغه زنانه و ناسته به کې باید تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي او تعلیمي دغې ښي چې راتلونکي کې د قوم د ښه دپاره ډېره مفید او مثبته تمامېږي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د ستونزې یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو د شپږ سوه پنځوسو ښځینه ښوونکو قراردادونه ختم شوي او په کور ناستې دي. گوشته، دوربابا، نازیان، اچین، کوټ، هسکمینه، پچیراګام، خوګیانی، شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د ښځینه ښوونکو له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښوونې او روزنې مسؤلین هم مني چې ننګرهار په ځانګړي ډول د شینوارو شپږ ولسوالۍ د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه لري خو په خبره یې د روان دیارلس سوه نهه نویم کال لپاره د ښوونکو د ګمارنې هیڅ تشکیل نه دی ورته منظور شوی. د ښوونې او روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول محمد آصف شینواری وایي تیار روزل شوي ظرفیتونه لري خو راتلونکي لمریز کال ته په تمه دي چې که تشکیلات ورکړل شي نو د ښوونکو د کمښت ستونزه به ورسره هواره شي.
ننګرهار تاسو پوهیږئ چې د نفوسو له لحاظه ګڼ مېشته ولایت دی. نو دلته اوس فلحال د زده کوونکو شمېر نږدې یو میلیون ته رسېدلی دی خو د یو میلیون زده کوونکو دپاره یوازې پنځلس نیم زره یا نهایت شپاړه زره ښوونکي دي. د احصایې له مخې چې موږ سره شته تقریبا اووه زره نورو ښوونکو ته اړتیا ده خو له بده مرغه سږ کال زمونږ اولس او پخوشا کې خو زحمه ښوونکو قرارداد تمدید نه شو. همدغه رنګه لرې پرتې نام نه ولسوالیو کې شپږ نیم سوه ښځینه قرارداتي ښوونکي وي هغه تمدید نه شو. ورسره د زر یو نیم زره پخوشا کې زمونږ استادان تقاعد شو ښوونکي هغوی ځینه خالي دي. په دوی کې بیا ګمارنې نه شوې نو موږ د ښوونکو د کمبود جدي ستونزې سره مخامخ شو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ټول ټال یو میلیون زده کوونکي لري چې څلوېښت سلنه یې ښځینه دي چې ډېره برخه یې په مرکز پورې اړه لري. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په ټول ننګرهار کې یو نیم زر ښځینه ښوونکي او له درې سوه پنځوسو زرو زیاتې ښځینه شاګردانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره ولسمشر غني د ننګرهار لپاره د 2509 ښوونکو د مقررې ژمنه کړې چې په نوي لمریز کال کې به استخدام شي خو د خلکو باور دا ده چې بسنه نه کوي او باید دا شمېر زیات شي.
د ښځو بله اړونده موضوع دا ده چې په خوست کې د ناز په نامه یوې راډیو ډېرې خپرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځو دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکمو دودونو پکې له نجونو او میرمنو ډېر حقونه اخیستي لا هم په دې ولایتونو کې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم رواجونه دي ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او که چیرې کې یې کوي هم په مستعار نومو یې کوي.
د اغلی باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي. پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوې. په رسنیو کې د کار ډېره لیواله ده خو وایي ناامني او ناوړه دودونه یې د هیلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وایي د نجونو او میرمنو د ستونزو په اړه د غږ پورته کولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دې غواړې خپلې دغې هیلې ته ورسیږي.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا په رادیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول اما په هواید به مونږ چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا بل ځای ته لوړې شي یا یوه ټولنه جوړه کړي یا په تلویزیونو کې کور وکړي یا په بله رسنیو کې کور وکړي.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډېر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابره شي، په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته یې د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم نجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمایزه مسأله، ایران وی د لویدیز له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هوا د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونه پر ایران د 2015 میلادي کال لا اټومي موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد اټومي ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه شل فیصده غنی سوي ایرانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور جزئیات له احمد تکلنا.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنجشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته د راستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغې پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کېدو مخکې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو له لارې پر دې تړون عمل ته رابولي.
دا چې خپلو ژمنو ته د ایران د راستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسأله کې څنګه شکیل شو، ویلی شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بېلابېل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون پر ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 221 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو له لارې له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر ایران بندیزونو ته وه چې په ځواب کې ایران هم له ټاکلې اندازې د یورانیم غني کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې دې ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدود کړی وای، خو وروسته له دې چې ټرمپ له دې موافقې ووت تهران هم ګام په ګام د هغه له شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سختریز پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د دوه میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریز خپلولو ته اړ باسي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په سلو کې د شلو تر کچې د یورانیم غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 160 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 18 کیلوګرامه غنی شوي یورانیمو په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل شوی. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې 150 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال ویس احمد صمیمي وایي چې دغه وسلول پلوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه شول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې دوه ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی شوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوي ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسینې نږدې 90% اغیزناک دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځنګړي ډول افغانستان کې تر ټولو نوی کړاو دی. جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. نور حال په دې راپور کې
دیش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقونکو تیروستل او ډیر په سختۍ تر ترکیې رسیدلی. د وی چې قاچاقونکو 15 کاله وړاندې په بیلابیلو درواغو او پلمو دی تیروستل، پیسې ترې اخیستې او د لارو د ستونزو په اړه ورته هیڅ هم نه دی ویلي. فهیم د ترکیې د لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه مهال چې موږ ولاړو له موږ سره شپږ و کورنۍ هم وې چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو. هغوی له مونږه مرستې غوښتلې. داسې لاره به چې تنده او لوږه یې لرله. زیاتې ستونزې لري. قاچاقبران ناسم چلند کوي. که یې په وخت پیسې ورنه کړل شي آن وهل ټکول کوي.
فهیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاقکونکي یوازې پیسې پېژني او بل ارزښت نه. د دب خبر اوس چې بیرته هیواد ته رسون شوی د آرامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی. فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري.
یو نیمه که دو میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم. زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواد ووځي مشوره نه ورکوم، ځکه ډیری ځوانان په لاره کې مړه کېږي.
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي، خو دغه ستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري.
کچیر زمونږ هیوادوال خلاف ته اصول چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي، غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي، د دې امله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کېږي.
په دې وروستیو کلونو کې لسګونه زره افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیز ته په ناقانونه توګه کډوال شول. دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مړه او ټپیان شول. له دې سره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا UNHCR ویاند وایي چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سم چوکاټ او تګلارې نشتون په قاچاقي ډول د افغانانو کډوالۍ ته زمینه برابره کړې ده.
امی چارچوب درست د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتک تګلاره په سمه توګه جوړه شوې نه ده. نو له همدې امله افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې په قاچاقي ډول ولاړ شي، خو دغه شومه پدیده باید نوره له منځه ولاړ
شي.
دا مهال 2.5 میلیونه افغانان اسناد لرونکي او بیا اسناد کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، او لسګونه زره نور بیا په لویدیز او امریکا کې ژوند کوي. خو لسګونه زره نور افغانان چې په قاچاقي ډول لویدیز ته تللي لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بشپړ ډول بې برخلیکه پاتې دي. همدارنګه دا مهال له ترکیې نه لویدیز ته د افغانانو تلل لا هم دوام لري چې د انساني قاچاق کوونکو بازار پرې تود دی.
نیما نړی
سر درمیان خلی امر بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته خراغلاس. د دې غونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې د هغو ښځو ژوند له څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ وي چې میړه یې د دې ترڅنګ بلواده هم لري. په داسې ټولنه لکه افغانستان، آیا یو کس د قانون له مخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولی شي؟
د نبی له سلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د ښځو ترمنځ تعادل څه معنا لري؟ او آیا یو نارینه یوازې د خوراک، څښاک او جنسي غریزې په پوره کولو مکلف دی؟
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولی او حقوق نشي ورکولی او تعادل نشي کولی، بل واده ورته حرام دی.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبریږي چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پنځه اولاد لرم،
پنځه ماشومان لرم. خاوند مې بله ښځه کړې ده، له هغې سره اوسېږي. زه مې له خپلو اولادونو سره یوازې یم. نه کاله کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانکه قرضداره دی، هغه ښځه یې پرې زوروره ده، موږ ته یې نه راپرېږدي. هر څه خپله کوم. همدا اوس هم چې راغلم، له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابې واخیستې چې ماشومان مې راته نه جوړه نشي. اوس لاسي ګنډل کوم او پلورم یې.
دا لیلا و چې میړه یې ورباندې بله ښځه کړې ده. دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده. لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي. برېښنا یوه بله ښځه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې د مرضي ښکاري. خو د تیخ ژوند څرک یې له ورایه په ژړه مخکې ښکاري. د برېښنا په خبره میړه یې بله ښځه کړې او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستونې په څکه مې په خپلو مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلي چې ما نه غوښتل چې مانا د پلار دا ناوړې حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. ما خپل د ځانه سره دا پرېکړه وکړه چې مانا زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه یې چې کم لور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولي چې ان څلور بدونه وکړي. ځینې خځې هم په همدې باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای